پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو له پی یو استودیو پرې غرمنی خبری خپرونه کې موزن ریاست نوري هرکلای کوم. وابوري چې د هلمند والی او د دې ولایت د ولایت شورا غړي تاییدوي چې یو شمېر بهرنیان د کجکي سیمې ته راغلي او د کجکي د بند په اړه له خلکو پوښتنې کوي. د دوی په وینا په دغو نوو خلکو کې چې سیمې ته راغلي ایرانیان هم شامل دي. دغه راز به واوري چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر به نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري وکړي چې هدف یې په نړۍ کې د ایران لامنځوي کول دي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. رضوان مراد د خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د هلمند والی تاییدوي چې یو شمېر کسان د دې ولایت د کجکي بند ورانولو لپاره په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته وینا کوي او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران په اړه د روپۍ ټولنې په یوې طرحې کلک انتقاد کړی دی. د خبرونو تفصیل. د هلمند والی تاییدوي چې یو شمېر کسان د کجکي بند د ورانولو په هدف په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. والی محمد یاسین نن ازادي راډیو ته وویل دا کسان ایرانی وګړي دي او هغه افغانان هم ورسره دي چې د ایران لخوا روزل شوي دي.
کشفی ارګانونو د اطلاعاتو په ارتباط همدارنګ د محل د خلکو د اطلاعاتو او معلوماتونو په اساس یو تعداد کسان د ایرانیانو په نوم چې کېدای شي د ایرانیان هم پکې او هغه افغانان چې د ایران کې ژوند کوو او تعلیم تربیه شوي د دوی په نوم وایي چې منطقې ته راغلي دي او ډېر د بند پاکله پوښتنې او ګروېزنې کوي
سنبال دي. تر دې مخکې د هلمند چارواکو او د کجکي اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې یو شمېر ایرانی وګړي چې کمرې او کشفي وسایل ورسره دي د کجکي بند دورانولو په هدف په سیمه کې فعالیت لري. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د ملګرو ملتونو په درې اویایمه عمومي اسمبلۍ کې وینا کوي. د ښاغلي عبدالله وینا به له ترهګرۍ سره په مبارزې او په نړیوالو سیمه ییزه همکارۍ متمرکزه وي. د اجرایي رئیس ویان مجیب الرحمن رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به له تروریزم سره د پاکستان د نه مبارزې مسله هم په ډاګه کړي. د بلجیم او ډنمارک صدر اعظمانو له افغانستان سره د خپلو هیوادونو له همکارۍ او مرستو ډاډ ورکړ. دا خبره د اجرایي رئیس پر رسمي فیسبوک پاڼه خپره شوې ده. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د بلجیم له صدر اعظم چارلس میشل او د ډنمارک له صدر اعظم لاس لوک راسموسن سره په نیویارک کې جلا لیدو کاته کړي دي. د اجرایي رئیس پر فیسبوک راغلي دي چې ښاغلی عبدالله د بلجیم او ډنمارک له صدر اعظمانو سره په لیدنه کې له تروریزم سره پر مبارزې د افغانستان په ټاکنو او د پناه غوښتونکو پر ستونزو او مسئلو خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو د ایران په اړه د اروپایي ټولنې په یوې طرحې سخت انتقاد کړی دی. دا طرحه له ایران سره مرسته کوي څو له اروپایي شرکتونو سره د خپلو سوداګرو د پیسو د ورکړې لپاره د بدیلو لارو په رامنځته کولو د امریکا له بندیزونو وتښتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون سه شنبه په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې طرحه سخت خواشینی او غوسه دی. هغه وویل داسې تصور کوي چې مفسد آیت الله ګانو به د پیسو د ورکړې د وړاندیز د طرحې په اړه د خبرونو له اورېدو وروسته خندلې وي. خو اروپایي مشرانو ویلي لا هم د دې طرحې په جزئیاتو کار کوي. په دې طرحه کې د ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د خوندیتوب په اړه د اروپایي قدرتونو ژمنې هم شاملې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سږنی کال مئی میاشت له ایران سره له اټومي تړون ووت او په دې هیواد یې نوي بندیزونه ولګول. دغه راز ټاکل شوې ده چې ولسمشر ټرمپ نن د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا مشري وکړي او د ایران په اړه څرګندونې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د ناروې لخوا د جاسوسۍ په تور د روسیې د پارلمان د یو سلاحکار نیول غندلی دی. لافروف پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې وویل، پر نیول شوي روسي وګړي د ناروې لخوا د جاسوسۍ تور پروپاګند دی او مسکو غواړي پوه شي چې تبا سره یې څه شوي دي. سرګی لافروف وویل، آیا تاسو پوهیږئ چې نیول شوی کس د ناروې د پارلمان لخوا بلل شوی و او دا د ناروې میلمه پالنه ده؟ میخایل بوش خاریف د سپتمبر په 18 په یو کانفرنس کې د ګډون پر مهال په ناروې کې ونیول شو. د ناروې صدر اعظم ارنا سولبرګ بیا ویلي دي چې د روسي وګړي د نیولو قضیه په هیڅ صورت سیاسي بڼه نه لري. او د امریکا د سنا جرګې قضایي کمیټه به د جمعې په ورځ د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د کنده چوې بریټ کوانا په اړه رایه ورکړي. کوانا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د پوست کنده چوې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ستره محکمه 9 غړي لري. تمه ده تر هغې یوه ورځ مخکې د امریکا سنا جرګه د کوانا پر ضد د جنسي ځورونو او زیاتیو د تورونو په اړه استماعي غونډه وکړي. د کریستین بلاسی فورټ په نوم یوې ښځې منلې چې د کوانا پر ضد شهادت ورکړي، خو کوانا په خپله دا تورونه رد کړي دي. اخوا د دیبرا رمیرس په نوم یوې بلې ښځې هم د امریکا د سترې محکمې د غړیتوب کاندید بریټ کوانا په جنسي ځورونې تورن کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا د بریټ کوانا پر ضد د دغو دوو ښځو خبرې د ډیموکراټانو چلبازي بللې ده. اخوا د امریکا د ډیموکراټ ګوند یو سناتور دیان فینستاین ویلي چې ښکاره خبره د جمهوري غوښتونکي نه غواړي دا یو منصفانه بهیر واوسي.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او اورول کده. او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د هلمند والی او د دې ولایت د ولایتي شورا غړي تاییدوي چې یو شمېر بهرنیان چې ویل کېږي ایرانیان هم پکې شامل دي، د کجکي سیمې ته راغلي او د کجکي د بند په اړه معلومات راټولوي.
د اطلاعاتو او معلوماتونو په اساس یو تعداد کسان د ایرانیانو په نوم چې کېدای شي د ایرانیان هم پکې چې منطقې ته راغلي دي او ډېر د بند پاکله پوښتنې او ګروېزنې کوي.
سیمه ته د دغو بهرنیانو د ایرانیانو په ګډون ورتګ د ورتلو هدف څه دی؟
چې دې کوشش کی چې اوبو په ډیرو الکېدو سره چې ایران ته ورسیږي دی وتوانیږي چې اوبو څخه ډیره استفاده وکړي.
د ولسی جرګې د یو غړي نظر مو هم اخیستی. په ورزګان کې بیا په یوه غونډه کې چې له نیمایي زیات ګډونوالې مېرمنې وې، پر طالبانو بیا د سولې غږ وشو.
هرې خوا ته د وینو د بې ځایه تویدلو په دوران کې موږ د یو لوی هدف او د الله رب العالمین د یو لوی نعمت په بنا چې هغه سوله ده د هغه په مورد راجمع شوی.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر بنن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري وکړي چې هدف یې په نړۍ کې د ایران د لامنځوي کول دي. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل شر 15 په صف او وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د هلمند ولی محمد یاسین وایي د ایرانیانو په ګډون یو شمېر بهرني اتباع چې پر مختللو وسلو او ټکنالوژۍ سنبال دي دی ولایت ورغیلی او د کجکي د بند په اړه معلومات راټولوي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان هم وایي چې کجکي بند ته څیرمه د دغو نامعلومو وسلوالو په ورتګ سره د دې بندې ویجاړولو ویره زیاته شوې. خو د هلمند والی ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې کشفي ارګانونه به پرېږدي چې دغه وسلوال خپلو هدفونو ته ورسیږي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس نور معلومات راغونډ کړي. د کابل له سټډیو را سره وصل دی. بلې پردیس، مهرباني.
مننه نوري صاحب. سلام تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره درلوده، د هلمند ولی محمد یاسین له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې یو تعداد وسلوال چې پاغه کې د خبره ایرانیان هم شامل دي او یو تعداد هغه افغانان چې په ایران کې ژوند کړی هغوی هم په دغه ډله کې راځي. د هلمند کجکي ولسوالۍ او کجکي بند ته څیرمه دغو سیمو ته راغلي دي. که څه هم د ښاغلي یاسین په خبره چې دغو وسلوالو تعداد زیات نه دی، خو د ویل چې دغه بهرنیات با په پرمختللو وسلو او ټکنالوژي او همداراز بعضی آلی له دوی سره شته دي، او حتی د دې په خبره چې د دغه الو څخه کېدای شي چې دوی په کوم شکل استفاده کوي، اما په سیمه کې دوی هڅه کوي چې د هلمند د کجکی بند پر اړه باندې له خلکو معلومات راټول کړي، چې د دغه بند څرنګوالي پر اړه باندې معلومات راټول کړي. نو دوی ویل چې دغه معلومات له دوی سره البته کشفي ارګانونو هم دراس په سیمه کې کوم خلک چې ژوند کوي له دوی سره شریک کړي دي. نو خاله چې په دې اړه د خاغلی یاسین د خبرو یو برخه اوریدونکو
کشفی ارگانونو د اطلاعاتو په ارتباط هم دارنګ د محل د خلکو د اطلاعاتو او معلوماتونو په اساس یو تعداد کسان د ایرانیانو په نوم چې کېدای شي ایرانیان هم پکې او هغه افغانان چې د ایران کې ژوند کوو او تعلیم تربیه شوي د دوی په نوم وایي چې منطقې ته راغلي دي، او ډیر د بند پاکله پښتنې ګرویزنې کوي، په وسلو سنبال دي او نور د کمپیوټري حالات هم ځان سره لري.
ښاغلی یاسین همداراز ډاډ ورکړ چې افغان امنیتي ځواکونه په مشخصه توګه کشفي ارګانونه دغه مسله له نږدې په جدي توګه څاري او اجازه نه ورکوي چې دغه وسلوال خپل هدف ته ورسیږي. دا چې دغه وسلوال د کجکی بند پر اړه باندې معلومات راټولوي، نو ویره هم همدا ده چې د کجکی بند البته تر دې پخوا هم داسې ویره مطرح شوې وه د ویجاړېدو او یا هم د تخریب پر اړه باندې، خو ښاغلی یاسین ډاډ ورکوي چې دوی دغه مسلې ته متوجه دي. په ورته وخت کې د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دغه وسلوال د کجکی بند ته څیرمه البته هلته کورونه یې په کرایه او یا هم ګرو نیولي دي، چې دا مسله هلته د معمول خلاف ده. یعنی هلته خلک کورونه په ګرو نه ورکوي، اما دوی راغلي او دغه کورونه یې په کرایه باندې نیولي او هلته ځای پر ځای شوي دي، چې او د شپې له خوا د ښاغلي افغان په خبره دوی یو رقم آلې ورسره دي چې د هغې آلونه په استفاده باندې ارتباط ټینګوي، او دغه معلومات دوی ته البته د ښاغلی افغان په خبره د سیمې خلکو ورکړي دي، او دغه وسلوال ډیر محتاط دي چې البته د دوی دغه کوم وسایل چې ورسره دي په دې اړه باندې معلومات زیات هم یعنی احتیاط کوي. اما د ښاغلی افغان په خبره که چیرته دغه مسله جدي نه نیول کیږي، نو د کجکی بند چې په څو لسیزو کې دغه مهمه پروژه ساتل شوې ده، اوس یې د تخریب په رابطه باندې اندېښنې زیاتې شوې دي.
غټه پروژه ده چې موږ د وخت حکومتو تر ننه پورې ساتلې ده. په دې حکومت کې د لاس څخه داسې دا وایي شرماور خبرې د دې حکومت لپاره او د ټولو خلکو دا جدي غوښتنه ده چې باید د دې دپاره یو پلان جوړ کړي، هغه پلان جدي عملي کړي او د امنیت صحت راخه کړي چې څو د دغه شي ګنګوسو څخه د دغه شي اندېښنو څخه هلمندیان خلاص.
او نوري صاحب دا یادونه هم باید وکړو چې تر دې وړاندې د وسلوالو طالبانو یو ویان له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د هلمند د کجکی بند ساتنه د دوی مسؤلیت دی، او دوی په دې رابطه باندې البته په دې مسله باندې جدي دي. بل نوري صاحب
بلې ډېره مننه حدیث پردیس. د یادونې وړ بولو چې د کجکی د سیمې په اړه د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال د تفصیلي راپورونو په ترڅ کې څه کم دوه اونۍ مخکې هم د هلمند د کجکی د اوبو د او برېښنا د بند په اړه په تفصیلي راپور کې زموږ خبریال د په سیمه کې د بهرنیانو په تېره بیا د ایرانیانو د حضور په اړه ویلو، خو هغه مهال د هلمند والی او نورو چارواکو دا موضوع نه و تایید کړي چې سیمې ته د بهرنیان راغلي وي او په هغو کې د ایرانیان هم شامل وي او د کجکی د برېښنا د بند په اړه د معلومات راغونډوي. دغه تفصیلي راپور د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. د ویبپاڼې پته مو هم د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم کولای شي چې بیا یې واوري. خو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي حکومت او ولس باید په ګډه د ملي پروژو د تخریب مخه ونیسي. یاوی هم خالد پښتون د ولسی جرګې غړی چې وای لبخوا رئیس د هلمند کجکی بند ویجاړولو هڅه کوي، خو افغانان باید په دې برخه کې هوښیار اوسیږي. له خالد پښتون سره بیا هم زموږ همکار محمد حدیث پردیس مرکه کړي. نوموړی په سر کې کجکی بند ته د متوجه احتمالي ګواښونو په اړه وای
د طالبانو په ترکیب کې یا د مخالفینو په ترکیب کې یو تعداد ایرانیان ایرانی اتباع د
دوی په ترکیب کې د کجکی په شاوخوا کې راپور شوي دي چې د کندهار د هلمند د منطقې خلک ټول په خبر دي چې دوی کوشش کوي چې د اوبو په ډېرو لکېدو سره چې ایران ته ورسېږي دوی وتوانېږي چې د اوبو څخه ډېره استفاده وکړي او دا زموږ دپاره یو ډېر غټ تاوان او غټه ملي ضایع ده چې په دې کې باید هم حکومت او هم محلي خلک د خپلو ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د اوبو ضایعاتو ته اجازه ورنه کړي چې پر خپل سر خلاف د عقادې چې د 1903 د اوبو د قرارداد په اساس هغه عقابه د ایران سره امضا شوې ده خلاف د عقادې څخه دوی ته اوبه ورسېږي.
او پښتون صاحب حتی موږ دغه د هلمند سیمه ییزو خلکو سره هم چې خبرې وکړې دوی وایي چې دغه کسان راغلي خو دي اما د دې ویره هم شته د بند تخریب مسله مطرح ده چې په څو لسیزو کې دغه مسله یعنی دا بند ساتل شوی اوس یې هم د تخریب اندېښنه هم مخ پر زیاتېدو ده که څنګه؟
سل پسل کې موږ دا خبره هیڅ وخت نه رد کړې د جهاد په اردو کې هم یو ځل د کندهار په حصه کې دالیه دا خبره مطرح وله چې په هغه وخت کې ځینې خارجي اتباع غوښتل دالیه بند منځ یوسي یا محلي قومندانان چې اوس حیات نه دي خدای دې وبخشي هغوی په دې کې ډېر سخت مقاومت وکړي اوس د ادارې د هلمند مسله چې ایران نه غواړي چې قیود موجود وي د کمال خان د بند نه جوړېدل هم د همدغه مسلې زایده وه او اوس د هلمند د بند د منځ وړل دا خپل یو غټه ضایع ده. درېم اساسي ستونزه چې اوس دستي موږ دا مشکلات احساسو هلمند او کندهار احساسي د هلمند اوبه دونی لږ شوي دي چې هم د ایران په غوښتنه د اوبه د شپې را پلوی لکېدلې چې اوس دوه توربینه د برق د تولید بند شوله کندهار هم محرومه دي له برق څخه هغه لږ برق چې موږ درلودی او هلمند هم محرومه دي. موږ غوښتنه دا ده زموږ ږغ پر ولس دا دی چې د خدای دپاره د قرآن دپاره تاسو کوشش وکړئ چې دغه ملي ګټه چې زموږ ولس دغه څخه مستفید کیږي هغوی و خارجي اتباعو ته اجازه ورنه کړي چې دغه غټ خیانت او دغه غټ ضایع تاوان په وجود راوړي.
څنګه حکومت هم له شک پرته مسؤلیت ورګرځي چې دغه سي نامعلوم وسلوال راځي هلته د بند تصویر مځای پر ځای کیږي او حتی د بند تخریب پر اړتیا باندې خلک خورا اندېښمن کړي دي نو فکر نه کوي چې د حکومت له لوري هم ضعف موجود ده؟ دغه
ملي امنیت ریاست په دې کې مستقیما دنده لري چې د خپل استخباراتي قوت په زور ټول هغه اتباع چې په منطقه کې موجود وي او همدارنګه وزارت دفاع داخله چې یعنی په مجموع کې امنیتي سکتور دا وظیفه لري چې د منطقې په هکله معلومات لاسته راوړي او کوشش وکړي چې ټول خارجي اتباع چې د کجکي د بند پر شاوخوا باندې موجودیت لري او یا تګ ور تګ کوي د هغو ممانعت وکړي او پر ولس غږ وکړي عامه پوهاوی ډېره کړي په تلویزیونونو کې غږ پر وسي چې خلکو څه خواهش وکړي چې مخالفت د حکومت د سیاست د دوی حق دی خو د خارجي اتباعو موجودیت په منطقه کې چې ملي منافع ته تاوان رسي دا یو د تاریخي خیانت دی چې باید ټول پرهیز وکړي او حکومت په دې مقابل کې مبارزه او مجادله وکړي.
د افغانستان د ولسي جرګې غړی خالد پښتون چې د کجکی او د افغانستان نورو بندونو ته د متوجه ګواښونو په اړه معلومات راسره شریکول او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته چې ناجیه صافه اوروي.
یو شمیر بزګران د ننګرهار کانال د زیرمو د بیا رغونې پروژې لخوا په کرونده کې د اوبو د مدیریت په برخه کې ورزول شول. د کرنې او مالدارۍ وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د نباتاتو اړتیاوې د اوبو لګولو مسلکي او نوې لارې چارې د طبیعي افتونو پر وړاندې د کروندې خوندي کول او تر اوبو لګولو مخکې د کروندې چمتو کول هغه موضوعات و چې د ننګرهار ولایت د سره رود، بهسودو، بټیکوټ، شینواري او مومندري ولایو یو سلو دو دیرش بزګرانو ته روزنه ورکړل شوه. د دې روزنیزې برنامې موخه د کرکیلې او په ځانګړې توګه په کرونده کې د اوبو د مدیریت په برخه کې د بزګرانو وړتیا لوړول دي. د ننګرهار کانال د زیرمو د بیا رغونې پروژې چارواکي وایي دغه روزنیزې برنامه ادامه لري او په راتلونکي کې به نورو بزګرانو ته هم روزنه ورکړل شي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو ریاست وایي د نوښتګرو ښځو د لاسي صنایعو یوې نوې پروژې نن په کار پیل وکړ. د ریاست رئیس شیر احمد سپاهی نن ازادي راډیو ته وویل د دغې پروژې په اساس به د سوداګرو ښځو صنعت خپل هویت پیدا کړي او د هر صنعت پر سر به ځانګړی مارک یا نښان ولګول شي. نوموړي وویل دغه پروژه به د افغان ښځو د لاسي صنایعو تولیدات ډیر او نړیوال بازار موندلو کې رغنده رول ولوبوي. د دې پروژې لګښت امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا USAID لخوا ورکړ شوی. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول تځینې خوراکي توکو به یوه بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلویي بوجۍ 1480 افغانۍ، د وریژو یوه 3.5 بوجۍ 2060 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 50 او 1 لیټر ډیزل په 550 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15.5 افغانۍ 60 پوله، یو روپۍ 88 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 98 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو له پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه او سمي ونړیوال موضوع راخلو. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مشري وکړي او د ایران پر ضد خپل دریځ څرګند کړي. د دې غونډې په درشل کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وویل که ایران د امریکا او د متحدو ایالتونو د متحدانو پر ضد اقدام وکړي له جدي عواقبو سره به مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ولسمشر ترامپ د ګډون او د ایران پر سر د وروستیو ناندریو په اړه نور معلومات به له عصمت سروان واورو چې همدا شېبه سره په سټوډیو کې دي. سروان صاحب، مهرباني.
مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن چهارشنبه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ځي چې د ایران پر ضد خپل دریځ څرګند کړي. دی نن په داسې حال کې د امنیت شورا مشري کوي چې پرون یې په ملګرو ملتو کې پر ټولو هیوادونو غږ کړی و چې د ایران د مشرانو په منځوي کولو کې له ده سره په ګډه کار وکړي. خو د ایران کلیدي متحدان لکه چین او روسیه هم د امنیت شورا غړي دي، او له بلې خوا د واشنګټن اروپایي متحدان د ایران د 2015 میلادي کال له اتمي موافقې څخه د وتلو په اړه د امریکا له پریکړې سره مخالف دي. باور کیږي چې د امنیت شورا غونډه به چې د ترامپ ګډون جوړیږي، یوازې د نړۍ د سترو هیوادونو په منځ کې د ایران پر سر ژور اختلافات روښانوي. حاضر دمه د ملګرو ملتو د امنیت شورا مشري د امریکا په لاس کې ده، ځکه د نننۍ غونډې مشري په خپله ولسمشر ترامپ کوي.
آیا ایران تر اوسه پورې د امریکا د دغو هڅو په وړاندې غبرګون ښودلی دی؟
هو، د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون 2 ساعته وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر په ملګرو ملتو کې خبرې وکړي، د هغه پر څرګندونو عکس العمل ښکاره کړ. امریکا یې په دې وغندل چې د ده په وینا نړیوالو موافقو ته غاړه نشتی او په نړۍ کې زور په حق بولي. روحانی د امنیت شورا پر ټاکل شوی غونډه هم انتقاد وکړ. منظور مې دا غونډه ده چې نن ټاکل جوړی شي او هغه ظالمانه او غیر طبیعي عمل وباله.
روسیا او چین چې دواړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړي دي، د ایران متحدان هم دي. طبعا دوی دواړه هیوادونه به د ایران خلاف د امریکا د ولسمشر د دریځ ملاتړ ونکړي. برېټانیا او فرانسې هم د امنیت شورا دایمي غړي دي. نو د اروپایي هیوادونو په اړه څه فکر کوي؟
ګومان کیږي چې په دې غونډه کې به د امریکا او اروپایي متحدانو ترمنځ اختلاف ښکاره شي. د دوی اختلاف بل ایران سره د 2015 میلادي کال د اتمی موافقې پر سر وي، ځکه چې د امریکا او اروپایي متحدان نه غواړي چې له ایران سره له اتمی موافقې ووځي. امریکا په می میاشت کې له ایران سره له اتمی موافقې په یو اړخیز ډول ووته او ویل چې دا موافقه ایران د اتمی وسلې له جوړولو نه راګرځوي. امریکا وروسته پر ایران بندیزونه ولګول او ویل چې هغو شرکتونو ته به سزا ورکړي چې له ایران سره معامله کوي. د امریکا او اروپا د اختلاف لویه مسئله همدا ده، ځکه چې اروپایي هیوادونه غواړي چې له ایران سره تجارتي راکړې ورکړې ولري او له ایران څخه تیل واخلي.
بلې، اسمه سروان مننه. قدر منو اوریدونکو، وامورل چې په نړۍ کې د ایران د لامنځوي کولو لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو اوري په اورزګان کې چې جګړو ځپلې په یوې غونډه کې چې لنیمای زیات ګډونواله مېرمنې وي پر طالبانو بیا د سولې غږ وشو. دوی وایي په افغانستان کې روانه جګړه بهرني او زیان افغانانو ته رسیږي او سولې د افغانانو په ګټه وبلله. دې غونډې ته د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال شریف الله شرافت هم ورغلی و.
افغانان نور د جنگ سره څخه ډیر ستړي دي. افغانان سوله غواړي.
د سولې د غټجی او د رواني جګړې څخه ستړي د اورزګان ولایت مقام د احمد شاه با عبدالی په تالار کې سر راغونډ سی و. په دغه جوړه سوې غونډه کې قومي مشرانو او ځوانانو پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړ او غوښتنه یې ترې وکړه چې له مورچلو راکښته سي او له افغان حکومت سره خپلې پرتې ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. دوی ویل چې په افغانستان کې روانه جګړه بهرنۍ ده او افغانانو ته زیان رسیږي.
زه د اوروزګان بیا د افغانستان پر ټولو خلکو چې په جنگ کې ولاړ دي دا غږ کوم چې پر لحاظ د دغه ولس د خپل کنجانو د حکومت سره کښېنه هر څه ستونزې چې لري ورسره حل کړه بالا د پای ورکړه. نو اوس موږ بیا د دغه ځای څخه اول پر خپل روزګانیانو باندې پر خپل وطندارانو باندې پر خپل هغه غرونو باندې چې په جنگ کې ورخه اخیستې ده یا توپک په لاس کې دي په جنگ کې هیڅ نه و خیر نشته.
په دغه جوړه سوې غونډه کې تر نیمایي زیاتو میرمنو برخه اخیستې وه چې زیاته برخه یې بې سرپرسته او کونډې میرمنې وې. د دوی هم غوښتنه سوله وه.
هرې خوا ته د وینو د بې ځایه تویدلو په دوران کې موږ د یو لوی هدف او د الله رب العالمین د یو لوی نعمت په بنا چې هغه سوله ده او د افغان مسلمان ملت یو لوی او ستر ارمان دي د هغه په مورد راجمع شوي.
دیني علماو بیا د سولې پر اهمیت د اسلام له نظره داسې خبرې وکړلې
چې الله تعالی په قرآن شریف کې ویلي دي چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تاسو پر رسول سره د خدای تعالی چا قانون د خدای دی شریعت دی په دې باندې پابند سي نو یو خواو بل خوا ته مصر دی تاسو به متفق دی اتحاد پیدا کی صلح راتلای.
له دې ټول سره سره د اورزګان والی محمد شفیق اسدالله سید هم د خلکو د غږ بدرګه کړی او پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړی. ها خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان کاری صف احمدی ازادي راډیو ته ویل چې تر هغه به سولې ونه کړی څو چې بهرنیان له افغانستانه نه ویوتلی. د اورزګان دغه جګړه ځپلی پر داسې مهال پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ کوي ځکه په دغه ولایت کې د څه باندې دوه کلونو راهیسې د جګړې ډګر تود دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ستاسو لا پیغامونو.
الو السلام علیکم. تا ولای د بارمل ولسوالۍ نه د منګړیتۍ لکل نه خبره کوم. ورامو پیغام داسې را افغان بیسین مټه په درمل کې لګولې ده صحیح چار نه کوي ورور ده دا خو چې چارواکي سره او د کیسه مخمخ کیا بل مې دا غاده چې نور مې پیغامینه بل نشته خو دې مټه صحیح کور نه کوي. در پکتیکا ولای د بارمل ولسوالۍ نه خبره کده د منګړیتۍ لکل نه مننه.
الو السلام علیکم. زه د فاریاب د ولایت د استاباتو ولسوالۍ فکر په تماس کې یم. شیر علي خبرې کوم. زما د طالبان څخه دغه هیله ده دغه مې ارزو ده اوس دغه مې خواهش کوي چې دغه خپل وژ په موږ نه مړه دغه د برک د طویلې پیسې دي موږ به یا به یو مېس واده پیدا کولې دوه درې واره به راتلې به مشاړ مېس به یو برابر شي وای ورکولې مو دولت. دوی وه تازه راغلي دي وایي کور لا زره پورې ورې دي په دغه اوس کال یې په هغه دغه صدارۍ په زندګي لا زره نه جوړېږي پنځه زره پورې ورې دي دغه په زندګي شپږ زره نه جوړېږي. دوی راغلي دي دولت خولې کې ولاړ دي سوالګران چې زیاته په پیسې راو د دې خو کاغذ اوس نیولې دي کاغذ نشته چې ډېر کو پیسې راو پیسې په دغه اوس څنګه کوڅه من هم د چې دغه خپل د وژو مخه دی ونیس په موږ دنه مورې موږ تر بدل دغه د ولور مخامات څخه دغه طالبان څخه من دا خایف چې دغه خپل وژو مخه دی موږ تر بدل په خپل ځای فهمه.
زه جمله محمد اکبر منصور زید غورمات څخه پیغام شرتوم. زه شاغلی اشرف غنی خان او د حکومت نور لوړپورو غړو ته لمړی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته وایم. محترم علاوه پر سلویش کلنی جنگ زدگی زمر ولسوالی د داسې وچکالی سره لاس په ګریوان ده چې هیڅ قسم نمونه یې په دا شپېته کاله ما نه ولیدلي. حیوانات او کرهنه خو بالکل ختم شوه، فقط اوس نوبت د انسانانو دی چې هیڅ نوی غذایی او محروقاتي او بذري امکانات نه لري. له دې کبله هیله کوم چې ریاست حوادث طبعي او ملي تجاران او نور داخلي او خارجي خیریه مؤسسې د ملت سره خپله همه جانبه مرسته او کومک وکړي تر څو چې د یو لویې فاجعې څخه مخنیوی وشي. والسلام مع الاحترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښي وو. کور مو ودان پیغامونه تل راستوئ، موږ هم هرومرو درته خپرو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو او وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام درته خپرو. خو له دې پروګرام مخکې رضوان مراد ته غوږ شئ چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د هلمند والی تاییدوي چې یو شمېر کسان د دې ولایت د کجکی بند ورانولو په هدف په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. والی محمد یاسین نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان ایرانیان دي او هغه افغانان هم ورسره دي چې د ایران لخوا روزل شوي دي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د ملګرو ملتونو په درې اویایمه عمومي اسمبلۍ کې وینا کوي. د بلجیم او ډنمارک صدر اعظمانو له افغانستان سره د خپلو هیوادونو له همکارۍ او مرستو ډاډ ورکړ. دا خبره د اجرایي رئیس پر رسمي فیسبوک پاڼه خپره شوې ده. امریکا متحده ایالاتو د ایران په اړه د اروپایي ټولنې په یوې طرحې کلک انتقاد کړی دی. دا طرحه له ایران سره مرسته کوي څو له اروپایي شرکتونو سره د خپلو سوداګرو د پیسو د ورکړې لپاره د بدیلو لارو په رامنځته کولو د امریکا له بندیزونو ځان خلاص کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د ناروې لخوا د روسیې د پارلمان د یو سلاحکار نیول غندلی دي او پر هغې لګول شوی تور پروپاګند بللی دی. او د امریکا د سنا جرګې قضایي کمیټه به د جمعې په ورځ د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د کند شوي بریټ کوانا په اړه رای ورکړي. د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همتی ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د جوونی په خبرونه کې په نور موضوعاتو سربیره په دې اړه هم راپور لرو چې هند له نړیوالې ټولنې غواړي په افغانستان کې د نشي موادو سره جدي مبارزه وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم پیښو ته راګرځو چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
د افغانستان سرحدي پولیسو شپږ تنه بهر ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا ازادۍ راډیو ته پرالېږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان سرحدي پولیسو د تېرې شمسي میاشتې له پیل څخه بیا تر اوسه پورې په څلورو هوایي ډګرونو کې شپږ تنه قاچاق کوونکي نیولي او عدلي او قضایي ادارو ته یې معرفي کړي دي. له نیول شویو کسانو سره شل کیلوګرامه هیروین نیول شوي دي. له دې موادو څخه لس کیلو او دوه سوه ګرامه د بلخ په هوایي ډګر، څلور کیلو او 211 ګرامه له دوو قاچاقکونکو سره د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر، درې کیلو ګرامه هیروین له یو قاچاقکونکي سره د کندهار په هوایي ډګر او یو قاچاقکونکي له دوو کیلو او 50 ګرامه هیروین سره د هرات په هوایي ډګر کې نیولې دي. په سرپل ولایت کې تر 400 کیلو ګرامه ډېر نشئی مواد وسوځول شول. د سرپل مرستیال والی عبدالملک عظیمی رسنۍ ته وویل دا سوځول شوی مواد چې 480 کیلو ګرامه تریاک او لسګونه بوتل الکولي مشروبات دي، افغان ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې د عملیاتو او تلاشي پر مهال نیولي ول. د یادونې وړ ده چې کوم کسان د دې موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوي تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې څو کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت بیان اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې دوه کسان ونیول شول. دوی غوښتل 14 کیلوګرامه تریاک د غنمو په بوجۍ کې د هیواد له شمال څخه کابل ته قاچاق کړي چې د کابل په شمالي دروازه کې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. خاغلی یادگاری زیاده کرده
با اجرای 75
د 15 بیا عملیاتو په تر سره کولو سره د هیواد په 13 ولایتونو کې 412 کیلوګرامه بیلابیل نشئی مواد نیول شوی او آتاه یا تورن کسان د دې پیخو په تړاو نیول شوی دي.
دا یادونه ورده چی پوروسته اونوی کې د هیواد له شمال څخه پایتخت او جنوب ختیځ ولایتونو ته د نشئی مواد قاچاق ډیر شوی او د کابل په شمالي دروازه او ارغندې چوک کې څو تنه نیول شوی دي. د ننګرهار پولیسو نږدې 100 کیلوګرامه نشئی مواد نیولی دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د شمشاد ځون پولیسو ازادي رادیو ته رالیږلی راغلی 99 کیلوګرامه چرس چې د مڼو په کڅوړو کې ځای پر ځای شوی او په پام کې بچي په دوو موټرو کې کابل او بیا له هغه ځای ننګرهار ته قاچاق کړی په سرخرود ولسوالۍ کې د تلاشي پر مهال ونیول شول. د دې موادو د قاچاق په تور درې کسان نیول شوي او تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلیه او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کندز ولایت کې یو تن د نشئی موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د کندز ولایت د امنیه قمندانۍ ویان انعام الدین رحماني ازادۍ راډیو ته وویل یو نیم کیلوګرامه تریاک چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې بچي له تخار ولایت څخه کندز ولایت ته قاچاق کړي پولیسو د پلوچرخه په سیمه کې د تلاشي پر مهال نیولې دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې له تخار ولایت څخه ګاونډیو ولایتونو ته د نشئی موادو قاچاق ډیر شوی او یوازې په تیرو دوو اونیو کې څلور کسان کندز او بدخشان ولایتونو ته د نشئی موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي.
مسکا وتکو چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. هند د نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د نشئی موادو سره جدي مبارزه وکړي.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تولید شوی تریاک د اټکل لمخې د نړۍ په سلو کې 15 اتیا بلل شوی.
په کندز ولایت کې د نشئی موادو قاچاق او خرڅلاو ډیر سوی دی.
والایسان کی خرسی کی کابل بندر کی خرسی کی پولیس خلافکار لا سمیسی 15 قدم ازی خلافکار خوشک کیگی.
دا چې ځینې معتادین ولې تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته کیږي په دیاره له ډاکټر سارا حیدری سره مرکه لرو.
کچیر د دغه مریضانو مخ کې به مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي.
د نظر محمد په نوم یو معتاد وایي چې سګریټ د ټولو نشو دروازه ده.
د بیکارو هنډیوالانو د لاسه پر دغه یو دم مشهور دغه نشو کې راغلي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
اول باید د فساد ځاله ړنګ کړو.
کومه د فساد ځاله؟
سلیم یادوم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د هند استازي وایي اوس د دې وخت رسیدلی چې نړیواله ټولنه د طالبانو د هغو پیسو لاره وتړي چې له نشئی موادو څخه ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د هند دایمي استازي سید اکبر الدین وویل په منځني ختیځ کې د داعش د مالي سرچینو تر وچولو وروسته دا اړتیا لیدل کېږي چې په افغانستان کې هم د طالبانو د هغو پیسو سرچینه وچسي چې له نشئی موادو څخه ترلاسه کوي. د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وایي له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې په چیرې بیا د سیمې هیوادونو رول خورا مهم دی، ځکه هغه نشئی مواد چې په افغانستان کې جوړیږي په سلو کې شپېته کیمیاوي مواد یې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکې وړاندې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د هندوستان دایمي استازي د سې‌شنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وویل د نشئی موادو کښت او تولید په افغانستان کې د روانې جګړې عمده مالی سرچینه ده. سید اکبر الدین وایي چې په منځني ختیځ کې د داعش ډلې د مالی سرچینو وچول دغه ډله کمزورې کړې ده. اوس باید دا بریالۍ تجربه په افغانستان کې هم عملي شي. دا هندۍ ډیپلوماټ وړاندیز کوي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې له نشئی موادو سره مبارزې ته پام واړوي او د طالبانو د لویې مالی سرچینه وچکړي.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تولید شوي تریاک د اټکل له مخې د نړۍ په سلو کې 15 اتیا بلل شوي چې ارزښت یې له 1.5 څخه تر 3 میلیارډو ډالرو پورې رسیږي. هند باور لري چې اوس باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په عراق او سوریه کې د داعش د مالی سرچینو د وچولو نتایجو ته په پام سره د طالبانو لخوا د نشه یي موادو د سوداګرۍ عایداتي سرچینې هم وچی شي.
ښاغلی اکبر الدین وایي داعش د منځنی ختیځ له تیلو څخه هر کال 25 میلیارد امریکایي ډالر ترلاسه کول، خو پر دې سرچینو باندې له نظامي عملیاتو سره سم د عوایدو دا کچه 400 میلیارد ډالرو ته راټیټه او داعش ډله کمزورې سوه. د ملګرو ملتونو غړي په داسې حال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې غوښتنه کوي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تقریبا له 1 کال راهیسې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې هوایي بریدونه کوي او تر دې دمه طالبانو او مافیایي ډلو ته 1500 میلیونه امریکایي ډالره زیان اوښتی دی. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار وایي چې د نشه یي موادو په تولید کې د سیمې هیوادونه ډیر رول لري. دوی زیاتوي چې کیمیاوي مواد د دې هیوادونو له لارې افغانستان ته قاچاقېږي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې تولید شوي نشه یي مواد هم د همدی هیوادونو له لارې نړیوالو بازارونو ته لار مومي.
زمانی که تریاک به مشتقات مختلف تبدیل،
کله چې تریاک په بیلابیلو نشه یي موادو باندې بدلیږي نور کیمیاوي مواد هم ورسره ګډیږي چې دا مواد په افغانستان کې نشته او د سیمې له هیوادونو څخه راځي. له دې عمله په سلو کې 40 نشه یي مواد د افغانستان په ناامنو سیمو کې تولیدیږي او په سلو کې نږدې 50 یې له افغانستان څخه بهر د سیمې په هیوادونو کې پروسس او تولید کیږي.
هندای ډیپلوماټ په داسې حال کې له نشه یي موادو سره پر مبارزه ټینګار کوي چې له افغانستان څخه هند ته د نشه یي موادو کاچاک ډیر سوی او په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 50 کسان د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته د هیروینو د کاچاکو په تور نیول سوي دي.
محمد ایاز ترنکو چې د افغانستان د نشه یي موادو په اړه په ملګرو ملتونو کې د هند د دریځ په اړه راپور راوړوه. د کندوز ولایت د نشه یي موادو پر ضد مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې د محتاجینو شمیر تر 10000 اوښتی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد ازادي راډیو ته وویل که څه هم په کندوز ولایت کې کوکنار نه کرل کیږي خو په دې ولایت کې د نشه یي موادو قاچاقو محتاجینو ته لاره خلاصه کړې چې نشه یي مواد اسانه ترلاسه کړي. د کندوز ولایت مدني فعالان وایي چې دولتي چارواکو په تېره بیا د نشه یي موادو د خرڅلاو او قاچاقو په برخه کې د ځانګړو پولیسو بې غوري محتاجینو ته لاره خلاصه کړې چې نشه یي مواد اسانه ترلاسه کړي. په دې اړه به زموږ د همکار اجمل آرین راپور واورو.
په کندوز کې څه باندې 13000 تنه کسان پر مخدره توکو روږ دي. د دولت مدني فعالان او چارواکي وایي چې په کندوز کې د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او د اټکل له مخې په دغه ولایت کې د روږدو کسانو شمیر له 13000 تنو څخه اوښتی دی او دغه مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي. په کندوز کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له 9 کالو راهیسې په دغه ولایت کې د کوکنارو د کرکیلې کچه 0 ته رسېدلې خو تر څنګ د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
د سالهای قبل هم ما 30000 معتاد به مواد مخدر داشتیم و امسال از 30000 بیشتر تخمین میشه.
په کندوز کې د مخدره توکو د معتادانو شمیر ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دی. موږ د روږدو کسانو دقیق ارقام نه لرو خو د تخمیني ارقامو له مخې په دې ولایت کې څه باندې 10000 کسان پر مخدره توکو معتاد دي او دغه شمیر مخ په زیاتېدو دی. په ورته وخت کې په کندوز کې د روږدو کسانو د درملنې د اتیا بستریز روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل هم وایي چې په دغه ولایت کې د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی ځکه هره ورځ زیات شمیر کسان دوی ته مراجعه کوي تر څو په دغه روغتون کې بستر شي.
ببینید ما روز 4 نفر از بستر خارج میکنیم، 6 نفر مجازه خانم میگیره که مرا بستر.
موږ د ورځې 4 نفر رخصتو خو تر څنګ 6 نفر نور موږ له خان څخه نیسي چې باید بستر شي. نو زه دا ویل شم چې د تیر کال په توپیر ساش کال د مخدره توکو متعدان په کندوز کې زیات شوي دي. له دې سره سم په دغه ولایت کې د مدني ټولنو مشر عنایت الله خلیق بیا په کندوز کې د روږدو کسانو د زیاتوالي یو ستر لامل په ښار کې هر ډول نشه یي او مخدره توکو ته د ځوانانو اسانه لاسرسی یادوي او دغه راز پولیس د مخدره توکو د پلورونکو د مخنیوي په برخه کې پاتې بولي. د کندوز په ښار کې مخدره توکي او نور نشه یي توکي په ډېر اسانۍ سره موندل کیږي او که څوک وغواړي د ښار په هر ځای کې مخدره توکي پیدا کولی شي ځکه د ښار هرې سیمې کې پلورونکي موجود دي. په ورته وخت کې په دغه ولایت کې یو شمېر روږدي کسان هم وایي چې دوی په ډېر اسانۍ سره مخدره توکي ترلاسه کوي، ځکه پولیس د مخدره توکو له پلورونکو سره لاس لري. شمس الله چې له څو کالو راهیسې پر دغې شمې پدیدې اخته شوی، هغه په دې اړه وایي:
کوچې اوس کې خرڅېږي، بالایسار کې خرڅېږي، دورې لاندې خرڅېږي، قبرستان کې خرڅېږي، کابل بندر کې خرڅېږي. پولیس خلافکار له لاسه نیسي، پنځه قدمه ځي خلافکار خوشې کېږي.
بلخوا د کندز د امنیې قمندانۍ له مخدره توکو سره د مبارزې مدیریت مرستیال عبدالحمید حمیدی بیا دا خبره ردوي چې ګواکې پولیس د مخدره توکو له پلورونکو سره لاس لري.
د سال گذشته 101 نفره ما گرفتیم.
موږ تېر کال 101 تن کسان د مخدره توکو په تړاو نیولي وو، او د روان کال په شپږ میاشت کې هم موږ 25 تنه کسان د مخدره توکو او د نورو نشه توکو په تړاو نیولي دي، چې پکې د مخدره توکو خورده فروشان، واړه قاچاقبران او لوی قاچاقبران هم شامل دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. مدني فعالان وایي چې په کندز کې د جنګ نامنوی غځېدل، د کار نشتوالی، اقتصادي ستونزې، مخدره توکو ته په اسانۍ لاسرسی او په غیر قانوني توګه نورو هیوادونو ته مهاجرتونه دا هغه لاملونه دي چې له کبله یې په هیواد کې زیات شمېر خلک پر دغې کرغېړنې او د بشریت ضد پدیدې باندې اخته شوي دي.
په کندز ولایت کې مو د نشي موادو د خرڅلاو، استعمال او محتاجینو د ډېرېدو په اړه د اجمل آرین راپور اورېده.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1260 مزنۍ سپو خبريږي. اوس په پردې موضوع خبرې وکړو چې ځینې محتاجین ولې تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته کیږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وروستۍ څېړنې ښیي چې ډېری محتاجین تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته کیږي. دا چې دا محتاجین ولې بیرته په نشو اخته کیږي او څنګه کېدای سي چې محتاجین تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته نه سي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله ډاکټر سارا حیدري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته کېدل یا بابیړۍ څومره خطرناک دی.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوهم مهم لامل چې دی ټولرانس یا زغمل، یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې. یعنی کچیرته دغه مریضانو مخ کې د دې چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم داسې هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوي څخه وروسته بیرته ریلاپس یا بیا راګرځېدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوی میت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډېر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي، میت امفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چېرته یو مریض د میت امفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې راګرځېدنه کوي مواد ته، نو پیچکاري په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي، چې دغه سرنجونه استعمال څخه اول ایچ آی وی، ایچ سی وی، ایچ بی وی دغه امراض رامنځته کیږي. څومره چې د موادو شدت زیاتیږي هماغومره ورسره مشکلات زیاتیږي.
دغه ریلپس یا بابیړۍ امیدوارو میندو ته څومره زیان رسوي؟
هغه میندې چې د امیدوارۍ په دوران کې مواد مخدر استفاده کوي، بیرته راګرځېدنه د مواد مخدر ته بیا هم هماغه حالت شدت ته رسوي. په دې کې زیاتره هغه ماشوم چې د مور په ګیډه کې د تولد څخه وروسته د دوی وزن کم وي، اشتیا نه لري، بې خوبه وي، نارامه وي، د ولادت څخه وروسته هم ماشوم یو روږدی ماشوم زیږول کېږي او هغه ماشوم امکان لري چې مړ تولد شي. د ولادت په وخت کې وزن یې کم وي، ولادتي مشکلات رامنځته کوي. همدارنګه د زیږیدنې سیستم یا د ریپروډکټیو سیستم ګډوډیانې، د عادت محور قطع کېدل مخکې له وخته، یعنی که چېرته یوه ښځه په نارمل حالت کې په 50 کلنۍ کې عادت محور د دوی قطع کېږي، خو هغه ښځې چې د مواد مخدر څخه استفاده کوي امکان لري چې په 30 کلنۍ کې عادت محور قطع شي. همدارنګه د سیدیه یا د سینې سرطان پکې زیات لیدل کېږي.
د دې بابېړي یا ریلاپس عمده علتونه څه دي؟
لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه، همدارنګه بېوسي، اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فامیل حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځېدنه کوي. په ډېرې اسانۍ سره مواد مخدر په هر ځای کې پیدا کیږي، هغه محفلونه چې په هغه کې شراب خورېنې او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي. همدارنګه هغه تداوي چې تکمیله شوي نه وي، هغه هم د دې لامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته شروع دي. تداوی د پاره لومړی قدم دا دی چې یو مریض خپل ځان اول قانی کی، خو که په زور د فامیل د طرف نه یا د دولت د طرف نه راشي او په شفاخانه کې بستر شي، هغه به د دې لامل کیږي چې تداوی په نیمه کې پرېږدي او هر وخت چې تداوی دوه ترک کې د باندې ولاړ شي، لومړی دوی همدا کار کوي چې مواد مخدر په یو لوړ مقدار سره استفاده کوي چې دوی د مرګ سبب ګرځي. زیاتره دغه مریضان دوی په زړه کې عقده لري او د همدغه عقدې په بنا باندې تداوی په نیمه کې پرېږدي.
څنګه کولای شو چې یو معتاد تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته نشي؟
تر ټولو لومړی دا مهمه خبره ده چې یو مریض باید خپل قوي عزم ولري، خپل اراده ولري، په خپل خوښه شفاخانه ته راشي او ځان بستر کړي. دوهمه خبره دا ده چې د شفاخانه پرسونل که څه هم ډاکټر وي او که څه هم مشاور وي، د سره باید زړه د کومې کوماکو کې تر څو چې دا مریض نا امید نه شي، فامیل ته دا مریض معرفي شي. دا هم د لکه د شکر ناروغي او یا هم د فشار د ناروغي په څیر باندې یو ناروغي ده. لومړی باید فامیل په دې قانی شي چې دا یو ناروغي ده او دا داسې یو ناروغي ده چې خپل اوت پکې تر 80% پورې دی او چانس شته. د کورنۍ مسولیت دا دی چې هغه دوستان یا هغه کسان چې د روږدیتوب لامل ګرځېدلی وي او دوی هغه پیژني، نو کوشش وکړي چې لومړی د هغه دوستانو څخه دا لرې وساتي. دا پرې نږدي چې یو چیرته تنها په یو کنج د کور کې کینی او فکر وکړي یا سوچ وکړي، دوی سره د مخکې څخه زیاته مینه وکړي، د هر نگانه دا حمایت کړي. او بله خبره دا چې ورته کوشش وکړي چې بیکاره پاتې نشي، داسې مصروفیت سالم مصروفیت وشتي چې هغه د مواد مخدر څخه لري وسی. او بل هغه میتودونه چې په شفاخانه کې دوی ته ورزده کول کیږي، کله چې په دوی باندې خماري راځي نو د مشاور د طرف نه داسې میتودونه ورته زده کیږي، هغه چاته زنګ ووهه چې ته ورسره مینه لرې، نو هغه ورسره مصروفیږي، د هغه حالات د خماري د هیره وځي. بله خبره دا ده که چیرته رابر بینډ ورته وي یا ربړي الاستیکي شایان دي چې دا د شفاخانې د طرف نه ورته ورکول کیږي، کولای شي چې په ډېر اسانۍ سره پیدا شي. چې کله مریض دغسې یو حالت ور باندې راځي، دا رابري بندونه چې دي دا راواخلي، خپل لاس نه تاو کړي، په هغې باندې مصروفیږي. او بله تر ټولو مهمه خبره دا ده چې شکر موږ مسلمانان یو، نو ښه خبره به دا وي چې د قرآن کریم تلاوت وکړي او ذکر وکړي.
تر علاج وروسته بیرته په نشو د اخته کېدو په اړه مو له ډاکټر سارا حیدري سره د محمد ایاز تنک مرکه اورېده او اوس ته خاطرې واردی. د کندهار ولایت 22 کلن نظر محمد وایي چې د نشې مخکې مصنوعي ګلان جوړول او بیا به په دې ګلانو باندې د ودونو موټرونه پوښل، خو اوس تا کار ځنې پاتې دی. له 50 کالو راهیسې نشه کوي او درې میاشتې کېږي چې کور ته نه دی تللی. دا چې دې ځوان ولې نشو ته مخه کړې او اوس د نشې پیسې له کومه کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ته نک سره د زړه خواله کړې ده.
زه د موټرانو ګلساز یم او چې کم د زمانو دپاره جوړېږي، هم د غاړې دپاره، د جانو دپاره 15 کاله دغه کېږي چې دغه زما قسم دی دغه ګلسازي. پنجشنبې نه بعد چې کم د موږ د کم انډیوالانو سره ناست ولاړم کول، بیا به موږ په منظرو وتلو، بیا به یا پارکو ته ولاړو، یا به یو د اوبو ځای ته ولاړو، یا به داسې یو نورو باغو میلو منظرو ته به تللو. د بیکارو انډیوالانو د لاسه پر دغه یو دم موږ پر دغه نشو کې راغلي. دغه اوله نشه زما تاداو چې دی، ما د سګریټ سره شروع کړي، دوه مې نسوار ورسره کړي، درې مې چرس ورسره کړي، څلوره مې پاوډر ورسره کړي. دا تقریبا یو 15 کاله یا 16 کاله قدر کېږي دغونه دوام لري. زه د کاروبار سره لیرې کړم، هم مې دا دنیا خرابه سو، هم مې هغه دنیا. اول منځ او دا سره سواخ سي، دوه مې خپل استاد او خپل کاروبار را سواخ سي، درې مې خپل زما مور او پلار او کور ځای ژوند را سواخ. چې کم سړی وي په دې نشه کې، هغه کاروبار نسی کولای، هغه واده نسی کولای، هغه ژوند نسی کولای، هغه د مور پلار حق نسی پر ځای کولای. زه واده نه لرم، مګر چې پله روزانه مې کول، خپل د نشې پیسې مې پوره کول. نه مې مور پلار ته وړل، نه مې جمع کړي دي، نه دخل لرم. دا نشه ډېره سخته نشه ده. 4500، 1500، 1600، 1300 پورې زما تنخواه وو چې اوس زه نه غواني په جیب کې نه لرم. دا د دې نشې تخریب دي. په دنیا داسې یو نیک نام موږ نه لرو. دا دغسې یو رنګ دی لکه روغانی رنګ.
زما د ټولو ترخه خاطره او د ژوند خاطره مې دغه ده چې هغه خپل کم ژوند چې ما درلودی هغه اوس فلحال هغه ماغزه په ما کې نسته، هغه سا په ما کې نسته. که زه اوس ستا سره جوړ غږېږم یو لس ټکې بعد زما ټیم بیا اوړي. زما مشر ورور ما ته وایي، وایي زما د درې کالو زوی دی، یا زه لنګوټه په سر رکوم، یا خولۍ په سر رکوم، سهار وختې په جماعت کې دروم، او ته پوډري یې او لمونځ اودس نه سې پکې کولای. په کوم کور کې چې ته اوسېږې په هغه کور کې ستا د رویسه موږ ته ملایق نه راځي. په دې نشې کې ما ته مه راځه، زما بچیانو زما کور و کوچنیانو دینې دنیا د ګرده کور ده او خرابه یې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخه ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې څو سپین ږیري د حاجي اکرم خان په نوم د خپل کلي یو مخور مشر ته ورځي، او په کلي کې د یو مشکل په اړه مشوره ورسره کوي. په غونډه کې د مشکل پر حل خبرې کیږي، او حاجي اکرم خان له کلیوالو سره وعده کوي چې د مشکل په حل کې به مرسته ورسره کوي. دا چې کلیوال څه مشکل لري، د مشکل د حل لپاره څه ډول حل په پام کې نیول سوی، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی کبیر، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟
خبره داسې ده چې موږ یو مشکل لرو.
خدای دې خیر کی، څه مشکل لرې؟
مشکل دا ده چې کلی مو نشیانو په سر اخیسته ده.
کلی نشیانو په سر اخیسته ده؟ زه خو بیخي خبر نه یم.
حاجی صاحب، ته خو دا څو میاشتې مسافر وې، په دې باره کې به چا څه نه وي درته ویلي.
خیر دی استاد، راته ووایاست چې څه خبره ده.
خبره داسې ده چې د کلی سګریټ والا مو چارسیان شول، چارسیان مو پوډاریان شو، او پوډاریانو مو ترفی وکړه.
یار حاجی کبیره، ته هم عجیبه خبرې کوې. پوډاریانو څنګه ترفی وکړه؟ جنرالان شول که څنګه؟
له ترفی څخه مې مطلب دا دی چې مړه شول. تېر هفته د سالار اکا هغه پوډاري زوی مړ شو.
کوم زوی مړ شو؟
هغه فرید درته ښیم.
فرید مړ شو؟ خدای دې وبخښي، څومره ښکلی زلمی و.
حاجی صاحب، تر څو به خپلو ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو، او دوی به یو یو ځواني مر کیږي، باید یوه چاره یې وکړو.
زه هم دغه غواړم چې باید یوه چاره یې وکړو. خو اول تاسې راته ووایاست چې څه وکړو.
اول باید د فساد ځاله ړنګ کړو.
کومه د فساد ځاله؟
سلیم یادوم، په سپینه ورځ په کلي کې پوډر خرڅوي. د کلي ټول ځوانان یې پوډریان کړي دي.
نو ولې تاسې مخه نشي نیولی؟
حاجی صاحب، د شاوخوا کلي ټول بدماشان او بېلارې ځوانان یې ملګري دي، هیڅوک څه نشي ورته ویلی. موږ له همدې خاطره تا ته راغلو چې په ګډه یې مخه ونیسو.
تاسې ته زحمت نه درکوم، بس ما ته یې راپرېږدئ، زه یې چاره کولی شم.
حاجي صاحب، داسې نه وي چې خدای مکه په بلا ورسره واوړې.
یار حاجي کبیره، تاسې خو بیخي لښکر ځینې جوړ کړ. ما ته یې راپرېږدئ، داسې به یې له کلي وشړم لکه د بل کلي سپی.
سلام علیکم حاجی خان اکا.
وعلیکم سلام
حاجی صاحب. راځه کور ته، د ډوډۍ وخت دی.
له ډوډۍ دې بېزاره یم، خو شر مه رارسوه.
والی خان صاحب، ما څه بد کړي دي؟
بدلا تور وي که سپین، د کلي ټول ځوانان دې پوډریان کړل، بیا وایه چې ما څه بد کړي دي.
نو زه خو یې په زوره نه ور باندې خرڅوم، خپله راځیه وایي پوډر راکا.
خبره دې زوره او رضا نه ده، خبره ستا د زهرو ده چې پر خلکو یې خرڅوي. که ته پوډر خرڅ نه کړې، ځوانان به یې له کومه کړي؟ ها
حاجي صاحب، زه مالی سړی یم، بل کار نشم کولی.
نو چې بل کار نشي کولی، زموږ د کلي ځوانان وژنې؟ ها
نو څه وکم؟
دا یو ناروا او غیر قانوني کار دی. موږ تا ته اجازه نه درکوو چې ځوانانو ژوند تباه کړې، نور به دا کار نه کوې.
یار حاجي خان اکا، دا کار خو نشم پرېښودلی.
ښه، نو چې دا کار نشې پرېښودلی، نو له کلي کډه بار کړه.
او که نه کار پرېږدم او نه کډه بار کړم، بیا به څه کېږي؟
ګوره سلیمه، تر اوسه خو مې په سړیتوب خبره در سره کوله. کله دې کار لاس وانخلی نو زه د امنیت قومندانۍ ته ستا په باره کې شکایت کوم او ټول کلی شاهدي ورکوي چې ته په کلي کې پوډر خرڅوې. اوس نو ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې؟
سامه ده جی صاحب، چې ته وایې کډه به بار کوم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د جې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
جوان ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی غش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګولا وخت د شری
پوهنه
آزادی
ریڈیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنے چھپا او ایف ایم سل اشاریہ پنجے چھپا